د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرچکی. نن د جنوري 24مه د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان د حکومتي چارواکو تر مخې 22.8 میلیونه ماشومان پاکستان کې د سکولونو څخه بهر دي. ملګری ملتونو پر طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو غږ کړی. د کوزې کورمې اوسیدونکو د تیر کال د نومبر په 22مه په بګن بازار او شاوخوا کورونو باندې شوي یرغل پر ضد احتجاج پیل کړی. له حکومته یې غوښتي چې د هغوی غوښتنې دې ومنل شي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې که نړیوال کاروبارونه خپل پیداوار امریکا کې جوړ کړي، ټکسونه به یې کم کړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
زه ستاسو کوربانه منزه شهید خبری خپرونه کې درته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د جنوري 24مه نیټه ده، کال دی 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30 پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونه کې ګڼ شمېر مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. هیله لرو چې راسره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. نن د جنوري 24مه نیټه ده او د تعلیم نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو تر مخې 2.8 میلیونه ماشومان پاکستان کې د ښوونځیو څخه بهر دي. خو څېړونکي دا شمېره د 25 میلیونه نه زیاته ښیي، چې په کې 4.1 میلیونه ماشومان د خیبر پښتونخوا هم شامل دي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د مدثر شاه څخه یې په دغه ریپورټ کې وګورو.
دیارلس کلن عبدالله د مامن ضلع یا کغون یو سرکاري سکول کې د 5م جماعت زده کوونکی دی. وای د ده هم عمر ځینی ملګری د غربت په وجه سکول ته ناراضي.
چا سره خرچ نه، چا سره کاپی نه، چا سره کتابونه نه، چا بوټان سپلای نه، او غریبی هم ده.
وزیر اعظم شاباز شریف لس ورځې وړاندې په 14 جنوري 2015 کې د وفاقي کابینې غونډې کې ویلي دي پاکستان کې 22.8 میلیونه ماشومان د سکول نه بهر دي، خو د ماهرانو تر مخې دغه شمېره د 25 میلیونو نه زیاته ده. ماهران خیبر پختونخوا کې د 15 نه تر 16 کال عمر لرونکي د سکول نه بهر زیات شمېر د 9 زمشو ضلعو ماشومان ښیي.
قبیلی ضلعو لس لکه مشمان سکولونو نه بهر دي، او بک قبیلی ضلعو کې د لس لکه مشمان کې 75% چکم دي و 75% دا پکې جنکی دي، مطلب گرلز دي پکې چې د دې عمر نه دي 15 کلونو تر 14 کالو پرې. داسې 44 لکه مشمان په خیبر پختونخوا کې دي، په دې کې 52% یعنی نیم نه زیاتې جنکی دي چې دا سکولونو نه بهر دي.
سیډون کې عمر او رغزه وای دا وخت پاکستان کې 55 میلیونه ماشومان سکولونو کې زده کړې کوي، خو د تر مخې صرف 10 میلیونه ماشومان ته شخصي سکولونو یا د خاريو سرکاري سکولونو کې معیاري تعلیم ورکړي کیږي. باقی پاتې ټول د کلیوالو سیمو ماشومان د معیاري تعلیم نه محروم دي. حکومت شمیرو تر مخې دا وخت پښتونخوا کې سره پاسه 10000 سکولونه دي. پوهان وای د نړیوال معیار مطابق یو استاد سلویخ شاگردانو په حساب به سکولونو کې د موجوده زده کوونکو ماشومانو د پاره نور نوی 14000 سکولونه جوړول وی. حکومتي چارواکي وای دای وسایل محدود دي.
نو تاسو به خوشاله په دې خبره چې په 47 لاک کې موږ د انرولمنت کمپین او ډیفرنٹ پروګرامز په ترو باندې تقریبا 13 لاک ماشومان د 47 لاک نه موږ چې د سکول ته راوستل، او زموږ یو نان سټاپ کنټینیوس یو پروسس روان دي. تاسو په تر د پاپولیشن بوم دي، بای نیکسٹ ایئر چې موږ ماګه جته لړ شنو هغه بیا اوټ اف سکول چیلډرن چې دی هغه سیوا شي. تاسو خبره بالکل ټیک ده چې موږ سره لیمیټډ ریسورسز.
فیصل خان ترکی وای خیبر پختونخوا کې طرح غری تعلیمی سانګې ته زیات زیان رسولې ده، په خصوصي توګه زمشو ضلعو کې طرح غرو د جنکو سکولونو په بمونو لوزول دي. وای د محدود وسایلو باوجود تی هر کال د سکول نه د بهر ماشومان سکول ته دراوستو د پاره خصوصي پروګرامونه اعلانوي. ماهران وای ماشوم باندې د مزدورۍ کولو په ځای د ته د تعلیم دروازې پرانستل د مستقبل خوندي کول دي.
ما لکه پلار میګه ټریکټر چلے، پلار مووی اسکول بیا وای کارونه ما کوي په کارونه سره سدې د خپل تعلیم کوي بیا بروست ارمان کوي.
د پاکستان د آئین 25مې الف ماده تر مخه ریاست د 15 تر 14 کال عمر لرونکو هر ماشوم ته د ویډیا لازمی او معیاري تعلیم ورکولو زموږ دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر.
اهم د تعلیم په تړاو غواړو چې یوې مرکې ولوري تاسو په امر وګرځو. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شماريږي چیرته چې په میلیونونو ماشومان اوس هم د خوندزیو څخه بهر پاتې دي. په سیمه کې د تعلیم نړیوال ورځې په مناسبت د نجونو د حقونو فعال زیاودین یوسف زای په پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو حالت څنګه ارزوي؟ راځي چې په دغه مرکه کې وګورو.
نن د تعلیم نړیواله ورځ ده او د نن ورځ په مناسبت باندې با په ټوله نړۍ کې د نړۍ مهذب قانونه حکومتونه دغې ټولنې هغه به د نن ورځ په مناسبت باندې سیمینارونه کوي کانفرنسونه کوي په هغه منصوبو به خبرې کوي چې څنګه د خپلو ملکونو د خپلو ټولنو تعلیم چې کوم دی هغه معیار څنګه لوړکی او تعلیم څنګه عام کی. خو د بده مرغه دا نن ورځ چې د ټولې نړۍ د پاره د خوشحالۍ او د تعلیم د منزل ورځ ده یو ملک داسې دی چې هلته دا ورځ یقینا چې د سوګ ورځ ده د خفګان ورځ ده او د غم ورځ ده او دغه ملک افغانستان دی. په افغانستان کې د تیرو درېنیمو کالو نه د افغانستان په لکھاو جنې د تعلیم د دغه بنیادی حق نه محروم کړې شوې دي او د شپږم ټولګي نه پورته جنې چې د اغا ثانوي تعلیم نشي حاصلولې یونیورسيټي ته نشي تللې تر دې پورې چې د نرسنګ تعلیم په هم بند دي. نو یقینا چې دا د افغانستان د شل ملیون خزو بلکې د ټول افغانستان د پاره او بیا د لکاو جنو د پاره چې هغه په کور ناست دي او هر ورځ په دې انتظار دي چې کله به دا غوي د خونزو دروازې بیرته کولاویږي دا غي د پاره دا د سوګ ورځ ده. او تر اوسه پورې په تیرو درېنیمو کالو کې چې افغانانو خویندو او دغه د افغانانو ښځو مبارزینو کم همتو کو کم تحریکونه وچلول په افغانستان کې دند او بهر هغه ډېر د ستاینې وړ دي. ضرورت د دې خبرې ده چې د نړۍ مهذب قانون ټول او ورسره یو ان او خصوصا او آی سی او نور اسلامي ملکونه چې کوم دي هغه د افغانانو مسلمانانو جنو سره ودرېږي د تعلیم د دې بنیادی حق د پاره. سورزی مخکې په اسلام آباد کې د مسلم ورلد لیگ کانفرنس شو او هغه خصوصا د جنو د تعلیم په موضوع باندې وو او مسلم ورلد لیگ د نړۍ ټول د مسلمانانو ملکونو نه د ټولو مسالکو او د ټول مکاتب فکر عالمان مذهبي مشران راغونډ کړل او هغه دا فتوا ورکړه چې تعلیم چې دی دا د یو جنې همداسي حق دی لکه څنګه چې د نارینه دی او د ښځو په تعلیم پابندي او غیر شرعي کار دی غیر اسلامي کار دی. او دا په کې ولیکل په فتوا کې چې باید چې مسلمانانه جنې بغیر څه د محدودیت نه او بغیر څه د شرایطو نه هر قسمه تعلیم ترلاسه کولی شي. نو په کار ده چې مونږ ټول د افغانانو جنو سره ودرېږو او زه نن خصوصا زه خپله یو سړی هم نو زه د افغانستان سړو باندې په نارینهو باندې دا غږ کول غواړم چې دا د سپېڅلي سړیتوب خلاف ده چې جنې سکولونو ته نشي تللې یونیورسيټیانو ته نشي تللې او مونږ د غلي او خاموشه یو. نو ماته امید ده چې زمونږ په غږ کې زور شته او ماته امید ده چې د افغانستان ټول خلک با خصوصا نارینه با د خپل خويندو سره د خپل بچیانو سره دا غي دغه بنیادی حق د پاره ودریږي. او زه د هغه ورځې په ارمان یم چې افغانان جونې بیرته خپل خونځو ته یونیسټیانو ته لاړ شي او د هغوی را روان وخت د هغوی مستقبل محفوظ شي او هغې لکه د ټولو سیالو قامونو د مسلمانانو جونو هغې ته هغه حق ورکړی شي کوم چې د هغوی بنیادی انسانی اسلامی حق دی. ډیره مننه.
افغانستان کې هم افغان نجونې د متوسطه ښوونځیو څخه لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري او د طالبانو د واکمنۍ لاندې د دوی په زده کړو باندې بندیزونه لګېدلي، کوم چې په میرمنو په میلیونونو میرمنې او نجونې له زده کړو محرومه کړې دي. خو پاکستان هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شماریږي چیرې چې په میلیونونو ماشومانو اوس هم د ښوونځیو څخه بهر دي. څېړونکي وایي د سکولونو څخه د وتلو لوړې کچې د جنسیت توپیر، ټولنیز اقتصادي خنډونه او د ځینو ډلو سختدریزه فکر د پاکستان د تعلیم په نظام کې څو اړخیزه ننګونې په ګوته کړې دي. راځئ چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورټ کې.
د پاکستان د ریاضیاتو او ساینس د اتحادیه پی ای ایم ایس لخوا د پاکستان د ورکسوی دریم په عنوان د کال 2024 ورستنی رپورټ وایي چې پاکستان د 1.5 میلیون د هغه ماشومانو کور دی چې عمرونه یې له 15 څخه تر 16 کلونو پورې دي، چې پکې شاوخوا 16.3 یعنی 25.3 میلیونه ماشومان له سکولونو څخه بهر دي.
زمون په ملک سیاسی عدم استحکام او د جمهوریت عمل تسلسل نه دی پاتې شوی. دغه موجه زمونږ انفراستراکچر سکولونو موجودگی دومره نه ده، څومره چې زمونږ آبادی ده سکولونو کې موجود دي دغه حالت یا خو خراب دی یا هغه سکولونه ډېر لرې لرې دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې د انجونو د تعلیم په اړه سوي د او آی سی غونډې سره وینا کې د خبره منلې وه چې په هیواد کې اوس هم د 22 میلیونو څخه زیات ماشومان د سکولونو څخه بهر دي چې پکې نیمي انجونې دي.
دا تعداد په خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې ټولنه زیات ده. د دې مین وجوهات هم دا دي چې یو خو زمونږ ډېر بخنه سره زمونږ د لیډرشپ هم کوالټي کمزور ده. کلکټیولی په ایجوکیشن باندې په تعلیم باندې دومره نه په ایوان کې خبرې کوي نه بیا په خپلو حلقو کې خبرې کوي. او چې څو پرې ایجوکیشن یو کلکټیولی د مجموعي سوچ یې څه نه شي نه چې په هغه باندې خلک بحث مباحثه شروع نه کړي نو هلته کې بیا چې واکمن چې کوم وي هلته کې ډیمانډ چې نه راځي نو بیا هغه کار هم نه کوي.
د یونیسف د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال نږدې 10.5 میلیونه هلکان او 8.6 میلیونه انجونې په پرایمری سکولونو کې داخل کړې سي، خو دا شمېره په سیکنډري کچا 3.6 میلیونه هلکانو او 2.8 میلیونه انجونو ته راټیټه سي چې د پام وړ د وتلو کچا په ګوته کوي.
د بنیادی وجه چې کومه ده نو د حکومت تعلیم ته توجه نه ورکول او د تعلیم د پاره چې کوم مخصوص پندز دي هغه د دې ملک د آبادای په لحاظ سره انتهایی کم دي.
په پاکستان کې ځینې تندرورډلی او عوامل د اسري ستکړو مخالفت کوي چې د ماشومانو سکولونو ته په لاسرسي اغیز کوي. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په پاکستان کې د تراګرو ډلو لخوا پر سکولونو 1,000 بریدونه سوي.
موږ کوي چې د ساينس غیر اسلامي ده نو موږ بنړې نړیوال شاته پاتې شو. زما په ملک کې اوس هم کتا سو ګوري اکنامیک اپورچونټیز موږ سره ډېرې کمی دي. هغه مینو چې حاضر چې زما تعلیمي د انچ ډېره کمزورې ده. دنیا د ایجوکیشن د اے آی خبرې کې خو نن هم موږ په دې ریاست کې موږ د 2.5 کروڑ مشرانو ذکر کوو چې دا به موږ سکولونو ته راولو.
څېړونکي وایي وخت راغلی چې د تعلیم اړخته په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی سي. که چیرې داسې ونسو نو د ریاست له اړخه د سسټینیبل ډیولپمنټ ګول په صورت کې د نړۍ سره سوي هغه ژمنې به ترسره نه سي چې تر کال 2030 پورې به د هیواد ټول خلک د عمر، جنسیت او د څه کمزورۍ نه پرته معیاري زده کړو ته لاسرسی لري. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د تعلیم نړیواله ورځ ده او نور راپورونه هم مهمه لرو. په دغه مهمې ورځې چې ستاسو سره یې شریک کو، هیله لرو چې راسره مل پاتې شئ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د جنورۍ 24 د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوې ده چې د سولې او پرمختګ لپاره د پوهنې د ارزښت په ترڅ کې لمانځل کیږي. کارپوهان نظر لري چې په کورنۍ ژبه او په مورنۍ ژبه زده کړه د ټولنیز او احساساتي ودې لپاره اړینه ده. تفصیل یې څه دی، راځئ چې د احسان محمد خان ریپورت کې وګورو.
پښتو چې د پښتنو مورنۍ ژبه ده، خو ماهران وایي د پښتنو بدنصیبي ده چې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. او هم دا وجه ده چې پښتانه د تعلیم دپاره د پردۍ ژبو زده کولو باندې مجبور دي، چې دا بیا د تعلیم د ټیټې کچې یوه غټه وجه هم ګڼل کیږي.
بل اقوام متحده چې ډېر هغه دا خبره ډېر بو د بخ کې ریالایز کړي دا په دې باندې رسیدلې وي چې بچی ته تعلیم په مورنۍ ژبه کې پکار دی. نو د مورنۍ ژبې اهمیت چې دی هغه د هیڅ شي سره سم نه دی، اولنۍ خبره دا ده. دویمه دا خبره ده چې صلاحیتونه چې دي بیا پوره پوره پکار نه شي راتلی کله چې څوک خپله مورنۍ ژبه زده کړي.
پښتو په پاکستان کې د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پاکستان کې د پنجابی ژبې وروسته تر ټولو زیات پښتو ویل کیږي. په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې نه یوازې ویل کیږي، بلکې د سلګونو کاله زوړ تاریخ، کلتور او د شتمنۍ ډک ادب لري. خو بیا هم په دغه سیمو کې په تعلیمي ادارو کې ماشومان په نورو ژبو کې زده کړې ترسره کوي او د تعلیم ماهران وایي دا بیا د زده کوونکو د لوستو په معیار هم ډیر منفي اغیز لري.
چې دا یو داسې ملک دی چې دیګه منګه په مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوو. موږ ته هغه مواقع اوسه پورې نه دي راکړل شوي چې موږ د خپل په مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوو، او دا موږ ته د ټولو نه لویه ستونزه په دنیا کې راپیښه ده چې زمونږ تعلیم چې کوم دی هغه په نورو ژبو کې دی، هغه په مورنۍ ژبه کې نه دی، او ځکه موږ ته دا دومره مسالې د هغې د وجه نه راپیښې دي.
په کال 2012 کې د هغې وخت واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند لخوا چې نه یوازې د پښتو بلکې په صوبه کې نورو څلورو ژبو ویونکو دپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیمي نصاب دپاره قانون جوړ کړی شوی و، او د ډاکټر عباسین یوسفزی په مشرۍ د نصاب یوه کمیټي سموده کې خپلې ذمهوارۍ هم سرته رسولې وې. خو بیا د هغې وروسته د تحریک انصاف ګوند درې وارې واکمنۍ په وخت دغه نصاب عملي کولو ته پرې نه ښودل شو.
نو زه په خپله په دې سوچ کوم چې د وروستنو حکومتونو هکه د پرویز خټک صاحب حکومت وو، هکه د محمود خان صاحب حکومت وو، هغې پکې دلچسپي هېڅ وانهغسته او هغه سلسله ډېره سلو ډېره بده په قلاره قلاره باندې روانه ده. څوک لاسونو ته خو شروع شوی ده، خو لا تر اوسه پورې هغسې نه ده څنګه چې هغې سوچ کړې وه.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا دعوه کوي تعلیم د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده، او دوی هڅه کوي چې په صوبه کې داسې نصاب عملي کړي چې د خلکو په ګټه وي. ژبپوهان او د تعلیم ماهران وایي په نړۍ کې داسې یو قام هم نشته چې خپلې مورنۍ ژبې په ځای په نورو ژبو کې په ساینس، ټکنالوژۍ، کاروبار او نورو برخو کې پرمختګ کړی وي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ تیر ورځ نړیوالو کاروباریانو ته بلنه ورکړې ده چې خپل پیداوار دی په امریکا کې جوړ کړي، او وعده یې ورسره کړې ده چې که داسې وکړي نو په هغوی به ټکسونه هم کم کړي. په دې اړوند غواړو چې تفصیل ولرو زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې ملګری شوی دی زموږ همکار محمد اکرام. ستړي مشې، په خیر راغلی محمد اکرام صاحب.
ډیره مننه منظر شهید.
اکرام صاحب، تاسو د دغو خبرو لګوندې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ. ترامپ دغه خبرې څنګه او کله کړې دي؟
ډیره مننه منظر شهید. دوی دا خبرې چې کمی کړې دي داووس کې نړیوالو مشرانو ته، په دې کې بیا په ټوله نړۍ باندې غږ کړی د ملکونو باندې. که تاسو امریکې سره تجارت کول غواړئ نو د امریکې زمکه د امریکې خاوره د دوی لپاره آزاد ده، دلته راشي د ټولو نه کم ټیکسونه بم ورکي، او که چرته ورسره خبرداري یا وارننګ هم دا ورکړی دی که نوي تاسو د هغه ملکونو نه جوړ سامانونه دلته امریکې ته راوړئ نو بیا به په تاسو باندې ټیکسونه لګولې کیږي. خدای وادي کړی نه ده چې څومره ټیکسونه به لګولې کیږي. نوموړي وړاندې یو شمېر ملکونه یاد کړي دي، د مثال په توګه باندې وړاندې خو چین یاد کړی چې 80% ټیکسونه به پې لګولې کیږي. خو اوس ته پرون 13 ورځې تپوس شو نو هغه ویل چې چین زما د خبرو وروسته اوس ډېر زیات پیسې هم ورکوي، ټیکسونه هم ورکوي، خو اوس هم ډېر کار کول پاتې دي. تر اوسه پورې د یورپ مسلم لا پاتې ده چې په یورپی مصنوعاتو باندې به څومره ټیکسونه لګي. خو په دې خبره کې کوم داسې کلک چاته سندي ویلې شوی چې ټیکسونه او په څومره لګي دا لا واضح نه ده. او تر اوسه پورې نوموړي چې کم اعلانونه هم کړي وو چې دی به ټیکسونه لګي، هغه خبرې تر اوسه پورې نوموړي په خپل اعلان دي کړي چې دا به ټیکسونه به څومره لګولې کیږي، کم به وي یا زیات به وي.
د ځینو هیوادونو سره کله چې ولسمشر ډونلډ ترامپ راغلی دی او خپل د لوړې مراسم یې ترسره کړه، نو ځینې اقتصادي پلانونه او پالیسیان یې هم وي. د ګاونډي هیوادونو سره څنګه پلان دی؟ مالی پلان
دوه ملکونه دي، کینیډا او مکسیکو. دا هم تر اوسه پورې د هغې خبره هم لا په ځای باندې پرته ده، ځکه چې زیات امکان ښکاری چې د دې میاشتې د اخره پورې د دې ملکونو سره د ټیرف مسله راشي. ټیرف یعنی د دغه ملکونو نه چې کم سامانونه راځي په هغه باندې کم ټیکسونه دي، او دا زیات کړی شي. هغه ملکونه هم ځان د ممکنه ګام لپاره تیاروي، خو کوشش کوي چې دا مسله په ستاسو طریقه باندې سم هوار شي، ځکه چې بیا د هغوی سره هغومره آپشنز یا لارې کمې وي. امریکا اوس هم په دې وخت کې د نړۍ تر ټولو لوی طاقت هم دی، لوی ملک هم دی. نو په دې وجه د دې نږدې ملکونو سره یو اس ایم سی اے ورته وایي، دا هغه ډیلو چې د پکې کینیډا هم شامل ده او مکسیکو هم پکې شامل دی، چې دوی سره به د ټیکسونو خاص کر ډونلډ ترامپ خبره کوي چې زموږ سره فیر یعنی په برابرۍ په بنیاد باندې تجارت نه کیږي، زموږ نه ګټه اخیستل کیږي. د دې مسله پاتې ده د یورپی ملکونو سره په سامانونو باندې د ټیکسونو دام یو لوی مسله ده. د 13 ورځ د سعودي عرب خارجه وزیر سره د کراون پرنس یا ولیعهد سره خبرې شوې دي چې تاسو په کوم تپوس کولای شي چې هغه سره دا وخت د دواړو ملکونو سره خبرې اترې روانې دي. خو دا ټول مسلې پاتې دي. په چین باندې تر اوسه پورې چې کم د ټیکسونو مسله و اغلانه د لګولې شوې شپې ته فیصد ټیکسونه یاد کړو، اوس ته پرون چې تکله تپوس شو نه غوې چې چین ډېر څه کوي، خو موږ ور سره د فنټانل مسله راوچتو با چې کم نشېتو کې مواد دي داغې د وجه امریکا کې دی وي چې ډېر نقصان کیږي، موږ دغه مسله به ورسره وچتو چې لري څنګه مخنیوي وکړي.
محمد اکرام، تاسو اشاره وکړه چې د سعودي ولیعهد سره هم د دوی خبري شوې دي، که په دې اړه موږ غوښتل تفصیل راکړي په د هغوی سره اړیکې څنګه دي اقتصادي، او کېدای شي چې په سیمه کې خلک به دې کې ډېر دلچسپي هم لري چې و پوهیږي.
دغه یو خو د سعودي ولیعهد هغه سره خبرې اترې شوې دي په ټلیفون باندې، هغه د سعودي عرب خبری ادارې هغه خبرې وړاندې کړې دي، وایټ هاوس هم د دې پخلې کړې دي. دغه خبرو کرکس یا چې کوم مغز دی هغه دار چې سعودي ولیعهد هغه ویلې دي چې په محمد بن سلمان چې په امریکا کې به پراتلونکو سلورو کلونو کې 600 میلیارد یعنی 600 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. ترامپ بیا ویلی دی چې دته وختنه کړی دی چې دا یو کرب یعنی یو ٹریلین ڈالر ته سیوا کی خو دا پتم نشتره چې دا پیسې با پس کې لګولې کیږي سعودي عرب د امریکای په ډیرو وسلو باندې ډیر انحصار لري د امریکای نه وسلیم اخلي نو دا پتن لګی چې آیا په وسلو کې به دا پیسې لګولې کیږي آیا نور به کومه سرمایه کاری کوي خو د دې سره ډانلډ ټرمپ یو بلم خبره کړې ده چې عرب ملکونو ته د ویلې چې تاسو رته لو قیمتونه کم کړئ نو په نړیوال مارکیټ باندې دا غي اثر پرې وتل دي یو خبره ده چې سعودي عرب په خپلم د 1300 کلونو کې د تیلو د کم قیمت لوجي هغوی باندې اثر شوه دي سعودي عرب په خپل باندې په ملک کې یو لو یا منصوبه لري د سرمایه‌کاری چې په غیم د عربونو د خراب پوری پیسې به خرچ راځي هغه ارچا ته پتر چې اسمره ډیر وی پلان دي خو دوی وکي هغه په خپلم د مالی ستونزو سره چې کم پلو یا کچ باندې هغه پیسې پکړ دي هغه عمره پیسې ورسره لا کې دې شاګې کې ورسره کمی وي
ډیره زیاته مننه محمد اکرام چې دا تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو تاسو ته خېچې وړو
ډیر مننه
صدر جوړېدو څو ورځې وروسته ډونلډ ټرمپ پر روس فشار را زیاتوي چې د یوکرین سره د سولې خبرې پیل کړي د زیارت یا پنځمې په ورځ روس د ټرمپ هغه غوښنه رد کړل چې وايي امریکا به په کرملن په هغه صورت کې نوي بندیزونه او ټیکسونه ولګوي کچيري د جګړې ختمولو څخه انکار وکړي د وی او ای خبريالې ویرونیکا بلډیرس اګلاسیاس ریپورت تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي
د زیارت پنځمې په ورځ د اوکرين د ژاپوريژیا په خار کې د روس د توغندي برید له عمله په لزګونو کسان ژوبل شول د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی په خپل ټلګرام اکاونټ د خبر تایید کړی او په روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده نوی سوګن پورته کونکي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د زیارت په ورځ بیا د دواړو خواو څخه وغوښتل چې جګړه ختم کړي
زمونږ هڅې دي چې د روس او اوکراین ترمنځ د سولې چارې ترسره کړو هله مونږ چې اوس اپیل شوی وي دا ډېر اهم ده چې دا کار ترسره شي
د شروع چهارشنبه په ورځ ټرمپ خپل ټولنیزې ویبپاڼې ټروت سوشل لیکلی وو که څه هم هغه نه غواړي چې روس ته زیان ورسوي باید د سولې تړون ته ورسیږي او که داسې ونه کړي نو د هغه له خولې چې روس به امریکا ته په لیګون کې هر یو سیز د لوړو ټیکسونو او بندیزونو سره مخ شي د کرملن ویان دیمتری پیسکوف د زیارت په ورځ دا ګواښونه رد کړل
مونگا دلتا کم زانگڑی نوی اناسر نوی نو مونگا خبر اتر تا تیار یو
زینی سیڈون کی وای د ٹرمپ لاندی امریکا د سکول توان لری
he could continue to provide
هغه اوکرين ته د وسلو ورکړه جاری ساتل شي هغه کول شي چې روس په کزي بینک د کنګل شوو 300 بلیون ډالرو شتمنه وسخه ګټه پورته کړي
د بیسټ لیورز دټ د یو اس هاز
د امریکا تر ټولو غټ توان دا دی چې یورپی اتحادیان په یو ځای ساتل شي او ورسره چین هم راولي
په دیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کې د ناتو سیکرټری جنرال مارک روټ هی وویل چې یورپی اتحاد باید اوس اوکراین ته مالی ملاتړ زیات کړي ځکه کو روس بریالي شو نو د اتحاد د اوږدې مودې لګښتونه به نور زیات شي
دا به یوازې بلیونونه نه وي بلکې ټریلیونونه زیاتې خرچې به وي ځکه که اوکراین وبایلي بیا به د پاتې نیټو وړتیا په ځای ساتل او بیرته رغول به اوسني حالاتو کې ډیره ګرانه او لوړ قیمت ولري او بیا داسې حال کې چې موږ غواړو چې خپلې خرچې او صنعتي پیداوار زیات کړو
روټه دې ته هم اشاره وکړه چې که اوکراین په تادې سره د سولې یو نامناسب تړون وکړي نو دا به په جغرافیایي توګه د دله خولې یو لوی غلطي وي د وایس اف امریکا خبريالي ویرونیکا بالدریز اګلیسیاس لپاره نوشروان کلندر واشنگټن ڈی سی
د جی وی خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري د ملتیا مننه کو چې را سره په پروګرام کې ملياس. تما کیږي صدر ډونلډ ټرمپ به نن د هغو امریکایي سیمو سفر وکړي کوم چې د اور او توپانونو لامل زیاتې شوې دي. زیانی شویدی او صدر په شمالی کارولاینا او کالیفورنیا لاس انجلس ښار ته ورځي. شمالی کارولاینا د سپتمبر په میاشت کې د هیلین په نوم د سمندري طوفان نغیزمنه شوې و او لاس انجلس کې ورونه ډیره علاقه سوځولې ده او د یو لک نه زیاتو خلکو ته د علاقو پریښودلو امر هم شوی دی. په دې اړه د لاس انجلس نه د ویو ای خبریالې جینیا دولت ریپورت تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ریچارډ او بوشرا ماوزر بیرته راغلی دي چې وګوري د کوریا څه حال دی. دوه هفتې وړاندې د کالیفورنیا د التدینا په لاس انجلس ښارګوټي کې د دوی یو ښکلی کور و. دوی د 15 کالو راهیسې دغلته اوسېدل.
دغلته ورتلل او سپیجندل نږدې ناممکنه دي. کسه هم معلوم کړي هغه ویلې شوې دي، ټول اوسپنې ویلې شوې دي. ما سره د اورېدنې ځنې آلې وې. ما ګڼل چې هغه به بچ شوي وي که ټول نه وي، څه خو به پاتې شوي وي. خو د لټنې سره معلومه شوه چې ټول هر څه ویلې شوي دي.
دوی په یو ځایي هوټل کې پاتې کیږي او تمه لري بیما یا انشورنس ورسره په کور بیا جوړولو کې مرستې وکړي.
We are now just living in
موږ یو غیر یقیني صورتحال سره مخ یو. موږ د خپل تاوان په اړه فکرمند یو، ځکه چې څه وشو په هغه مو سر نه خلاصيږي. د یو صدمه سره مخ یو. هر ورځ چې سحر را پاسيګو نو دا فکر کوو چې کېدلې شي دا یو خوب وي. زه به بیرته خپل کور ته ځم، خو چې دلته راشو بیا حقیقت را معلوم شي.
اور په التدینا کې د هوزه ولاسکی اسکور ته نه دی رسیدلې، نو دوی د خپلو ګاونډیانو سره د مرستو لپاره د چندې مهم شروع کړې ده. دی وايي په تیرو 12 ورځو کې لږ تر لږه 300 کسان د مرستو لپاره دوی ته ورغلي دي او دغه خلک ګڼي چې دا هر څه د دوی سر لدی.
موږ په هر صورت د حکومت مرستې نه دی لیدلې، یوازې د ټولنې خلک د یو بل سره مرستې کوي. خاروال د دوی سیمې ته نه دی ورغلی، سوم نشته. موږ ته داسې لګي چې دا هر څه به موږ په خپل سر کوو، یوازې د ټولنې هلې ځلې دي.
د لاس انجلس خارواله کیرن باس په بحر الکاهل پیل سایټ کې ځینو سیمو ته ورغلې ده. د هغې په انسټاګرام پاڼه لیکلی شوې دي، موږ د بیا ودانې دپاره چې څه کولی شو هغه به کوو او حسبه مووی چې د لاس انجلس خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه کړو. صدر ډونلډ ټرمپ د هفته د سوګن پورته کولو په وخت وینا کې په مقامی چارواکو نیوکې کړې وې. د ویلي وو چې د لاس انجلس اور لا بل دی او په نامه دفاعي ګام هم نه لیدل کیږي. د کالیفورنیا د گورنر ګیون نیوسم په ویبپاڼه لیکل شوی دی چې د ریاست مشرانو د اور د مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د اور نه مخکې په ټوله سویلي کالیفورنیا کې د اور وژونکي غړي په اهمو ځایونو کې پر ځای کړی شوي وو او د بیړني حالاتو لپاره یې د 14,000 نه زیات اور وژونکي غړي او نور کسان پر ځای کړي دي. په عین حال کې د شروع چهارشنبه په ورځ د لاس انجلس په شمالي غرونو کې تازه اورونه لګیدلې دي. دا اور په تیزه سره خوریږي او د سیمې شاوخوا ډیر سره خلکو ته د وتلو امر شوی دی. امکان دی د ټرمپ د سفر نه پس په سویلي کالیفورنیا کې باران وشي. دا باران به په اور مړکولو کې څه مرستې وکړي، خو د هغې سره سره یره ده چې زهرجنې ایره به په سیمه کې خوره شي. د لاس انجلس نه د وایس آف امریکا د خبریالې ګینیا دولت لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د کوزه کورمیوسیدونکو کې د تیر کال د نوومبر په 22مه په بګن بازار او شاوخوا کورونو باندې شوي یرغل پر ضد احتجاج پیل کړی دی. له حکومت یې غوښتنې دي چې د هغوی غوښتنې دې ومنل شي. احتجاج کوونکو دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د بګن بازار په یرغل کې ځایي خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اوښتی دی. نور تفصیلي څه دی، راځئ چې د فرچینواري په ریپورت کې وګورو.
د کورمزلې د بغن اوسیدونکو وای په کورما او نورو سیمو کې باید احتجاجونو لړۍ تر هغې وخت پورې دوامدار ساتي تر څو چې انصاف ترلاسه نه کړي او غوښتنې یې ونه منلی شي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دوه ورځې وړاندې یوې لوړې کچې غونډې ته ویلي وو حکومت به د بغن بازار د بیا رغونې دپاره په سمدستي توګه ګامونه اوچتوي.
نو اوس زمونږ دا دوه میاشتې وشوې حکومت او ریاست زمونږ خبر نه اخلي. څوک هم نه دي راغلي چې زمونږ ریهبلیټیشن وکړي. زمونږ سکولونه تباه دي، درې سکولونه سوځېدلي دي، لس جوماتونه سوځېدلي دي، دوه پنځه مدرسې سوځېدلي دي، پورا بازار سوځېدلی دی، پورا کورونه سوځېدلي دي، په خلک په خیمو کې پراته دي، زنانه په خیمو کې پراته دي او دا اوس به چوټیانې ختمې شي، سکولونه به کلاویږي، زمونږ ماشومان به چرته ځي کنه په همداسې تیارو کې به پراتي.
د بغن اوسیدونکو له حکومت او ادارو غوښتنه کوي د بغن بازار او شاوخوا کورونو معاوضه دي ورکړی شي، په پیښه کې ککړ تنان دي ونیولی شي، کورمه دي له وسلې پاک کړی شي او له سیمې بې کوره شوي خلک دي په ځای کړی شي. کورمی پولیسو تیر کال د نومبر په درویشتمه په بغن بازار شوي یرغل کې ککړو 500 تر 600 پورې نامعلومه وسلوالو په ضد مقدمه درج کړې وه. د پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه شوې په کورمه کې به غیر قانونه جوړو شو مورچو ورانولو باندې بیا لاس پورې کولی شي. د دې ترڅنګ ویل شوي د روانې میاشتې د وروستۍ نیټې به کورمې ته د خوراکي ګاډو نورې څلور قافلې لیږل کیږي. احتجاج کوونکي وایي پوځي عملیاتو کې ځایي خلکو ته زیان اوښتی دی.
په بدن بازار باندې اټیک وشولو جی دکانونه ړنګ شول، مارکیټونه ړنګ شول، اپیکس کمیټه کې نه ستاسو افیشل آی وکړله او زه جی دا یم کنه چې افسوس دارې چې نن ورځې پورې یک طرفه کروي روانه ده او په اپر کورم کې دا پرشن ملي نه کیږي چې دا مو خپل یو ترمنه ټوپک واخستل شي، مانا بارود واخستل شي، امور اتون کې نسل محفوظ او زه دې ته حیرانم ته حکومت د شي متعلق دا ګوره ویل کمزور خپل ځوان خی ته ناس را هر خلی نه بارود لاسته کوي نه هغه د شتګر ختمي تاغه مته د پټولې لکې کې موجود دي.
د کوزی کورمې په بغن سیمه کې امنیتي ځواک سرتیرو او پولیسو د جنوري 19 رهسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړي او داوایې کړي وسلوالې تختولي او له خلکو یې وسله راغونډه کړې ده. بلخوا په برني کورم پړچینار کې د ټل پړچینار لارې تړل کېدو له امله ځایي خلک د خوراکي توکیو د سخت کمی سره مخ شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د شمالي وزیرستان انتظامیه او ځایي خلکو په وینا د میرعلي په بړوخیلو کې تیره شپه د پاکستان پوځ د ډرون برید شوی دی. په د دې حال غواړو چې واخلو ستاسو سره شریک کو او بیا هم د جرګې حال چې په لکی مروت کې دی د هغې حال تازه حال هم غواړو چې ستاسو سره پروګرام کې شریک کو. زموږ سره ملګری شوی دی عدنان بیټني صاحب. دا مهال ستړي مشې، په خیر راغلی بیټني صاحب.
مهرباني، خوشاله اوسه منظمي بي
بيټني صاحب. که د پاکستان د پوز لخوا د ډرون د بریډ دغه حال تاسو د لیدونکو سره لومړی خوشري کوي چې دغه چیرې شوې ده او کله شوې ده؟
منظمي بي د پاکستان پوز یا د علاقې نورو حکومتي چارواکو خو په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل بړوخیل سیمه خلک وایي چې د شپې پر مهال په یو کور کې په یو حجره باندې د ډرون چې کوم کیمرې د لپاره کارول کیږي یا ډرون کیمرا هم ورته له هغې څخه په یو حجره باندې میزایل وشتل شوی دی او په دې کې ځایي خلک او د میرعلي هسپتال چارواکي هم پخلی کوي. دا وایي چې څه پکې مړ او څلور نور ژوبل شوي دي، خو تر اوسه پورې حکومت دې ته څه جواب نه دی ویلی. خو ځایي خلک وایي چې دا عام خلک دي او په علاقې کې داسې قسمه بریدونه دوامدار دي چې هغې له امله ځایي خلک چې دي سخت په ویره کې دي او اوس له شمالي وزیرستان داسې اطلاعات هم دي چې دا تیرې چې لنډې مودې رسې د ناامنۍ له امله ځایي خلکو خپل کورونه پرېښولي دي، پرېښول چې دي هغه شروع کړي دي. خو دې سره سره اوس تازه راپورټونه وایي چې په میرعلي سیمه په میرعلي بازار کې د هدفي وژنې یوه نوې پیښه وشوه چې درې د علاقې کسان چې دي هغه پکې وژل شوي دي او پولیس هم پخلای وکړي او ویلي چې کورنۍ ورته ویلي چې دې له چا سره بدلی لري او دغه تازه پیښه ده او پلټنې پیل کړي دي.
بیٹنی سے د لکی مروت جرگی او د زای خلکو رستی حال کتا سوزم سره شریکی او پټان کې هم کوم په خرام سره شوی دا او کڅنګ کله غونډه دغه حال تاسو دلیدونکو سره شریکی
تاسو وایئ چې دغه جرګه نن په لکی مروت کې د ټولو کامونو جرګه وا چې پکښې نه یوازې قومي مشران بلکې د سیاسي ګوندونو مقامي مشرتابه چې دا هغه هم په زیات شمیر کې ګډون کولو او د لکی مروت سیمه کې چې په دې ورسته کې د پاکستان اټامک انرژي کم کارکونکو تشتول سوی دي په دغه پیښې سخت تشویش سرګندونې سرګندې کړې او د اول چې نږدې دوه هفتې کېږي چې دا کسان بې درک دي د دوی مطالبه هم مخې ترغلې دي خو حکومت د دې په کوشش کې دوه کې سنجیده ندي بیا دغه جرګې ته وینا پر مهال د عوامي نشلګون د ضلع چې کوم عوامي سکتر دی لطیف الله خان هغه اول چې په دې ورسته کې لټانګ ضلع نه یو جج تشتول سوی وو او هغه دا تور پورې کړی چې دغه بدل کې دیتہ پزیاټ سپیشل پیسې هم ورکل شوې او د دې خوشکې دوه لپاره ګړندې غوونه پورته کړل چې 45 ساتو کې دنه دغه جج چې دی خوشاله شو او څنګه دغه کې مروت چې کوم خلک تشتول سوی دي دا زه تر غریبانان دي او شتمن نه دي او نه تر شاه حکومت ولاړ دي نو ځکه د دې په خوشکې دوه کې لزړ نه کار اخلي بیا دغه چرګي فیصله وکړه چې کتر سوموار تر ورځې پورې دغه کسان خوشی نکړل شول نو دوی په پورا ضلع کې شټر ډاون یعنی شټر ډاون احتجاج اعلان کوي چې تر مخه به تعلیمي ادارې ورسره ورسره چې کوم سړکونه دي یا کاروباري مرکزونه دي دا به هم په بشپړ ډول تړل شوی وي خو بیا وایس اف امریکا دیوا حکومتي چارواکو سره درابطي هڅه وکړه خو په دې اړوند څه جواب ترلاسه نکړو خو په دې ورسته کې دی وایس اف امریکا دیوا ته بیا ویلو چې دلته د کسان چې کوم تشتول شوی دي په دې کې نه ژغورل شوی دي او اته کسان به درک دي او دا غي د خوشکېدو لپاره د خپلې واه حکومت عملی جوړ کړی ده چې تر مخه دغه به درک کسان هم د خیر خیریت سره خپل کورونه ته واپس راولي د سره سره زبتا شو دا وای چې پرون په جنوبي وزیرستان کې چلور پولیس الکار تشتول سی وو چې زموري طریقې طالبان پاکستان مړلې تر اوسه پر له هغه درک هم نه دی معلوم خو تازه چې کوم پیښه شوې ده هغه پټان کې شوې ده او د ټانک پولیس وای چې شاده علاقې نه د پولیس یو الکار چې د شپې پر مهال نه معلومه قسم خپل کور څخه دشتولې او دا هغه کور ته اور اچول شوی او په هور سره چې دی هغه مکمل سجول شوی دی خو اوس پولیسو په خلای وکړو چې دغه تشتول شوی پولیس الکار چې د معلومه واستول نه قدر تشتول شوی د هغه مړ تر لاسه شوی او دا ټانک یې روغتون تر وړل شوی دی خو تر دې مهال د پیښې ذمہواری چاند اخستې خو زموږ تاسو دا وایي چې طریقې طالبان پاکستان په دې ورسته کې یو یو غواش کړو او د ویریو چې کم سرکاري چرواکي خصوصا چې په فورسز کې کار کوي د هغې کورن به هم پادف کیږي او هغه په رخصتې هم کوټ راشي نو د هغې پرځبه کاروایی کولای شي او تر اوسه پورې پولیس له خوا په دې اړه چنديول چې دا پیښه چا له خوا شوي او ولې شوي او نه چا ذمہواری اخشته ده
ډیره زیاته مننه چې راغلی زمو سره مل شو یو دغه ټول تفصیل مدلیدونکو سره شریکو بیچنی سپ تاسو ته ښه شی وي غواړو
کور دې ودان مهرباني جی
د بی پول خبریالانو تنظیم آر اس اف پاکستان کې د پولیسو لخوا هلته موجود افغان خبریالانو ځورولو او افغانانو لپاره زیاتیدونکې ویزا فیس لکباله پاکستان کې میش افغانانو ته ورپیخ مشکلاتو خبرداري ورکړی دی. آر اس اف دا بیان داسې حال کې راغلی دی چې پاکستان کې زیاتیدونکې ترهګرۍ تور په افغانستان لګول کیږي او ټول هیواد او په ځانګړي ډول اسلام آباد نه داسې خبرونه ریپورت شوي دي چې پولیسو لخوا هلته میشت افغانان ځورول کیږي. راځي چې حال یې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په ریپورت
بیان وی افغانستان کې د طالبانو واک پس نږدې سلو پورې افغان صحافیان په ارزي توګه پاکستان ته راغلي وو او دلته نه دوی بل یو هیواد ته تلل غواړي خو داسې افغان خبریالانو لپاره پاکستان کې مشکلات سوا شوې دي. بیان وی سږ کال د جنوري یوړمبه نیټه اسلام آباد کې و افغان صحافیان نیول شوې دي او په دې کې یو بیرته واپس لیږل شوې دي خو اوس اسلام آباد کې میشت داسې افغان خبریالان چې بل هیواد ته تګ غواړي هغوی د امریکا صدر لخوا په امریکا کې د کډوالو عرضي داخلي باندې بندیز اعلان سخت اندېښمن کړی دی.
دلته هغه افغان کډوال چې پاکستان کې میشت وو له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره خپل ژوند کاوه، اما بدبختانه چې د ترامپ حکومت یا د امریکای حکومت اعلان وکړ چې هغه کیسونه چې پی ټو او پی وان دي هغه و زمیده د دې خبر په اوریدو سره هغه افغان کډوال چې دلته کیسونه یې جمع کړي وو له سختو ستونزو او کړاوونو سره نور هم مخامخ شو.
پاکستان کال 2023 اکتوبر کې دلته نه هغه افغانانو وستلو فیصله کړې وه چې قانوني اسناد نه لري، خو تیر کال نومبر په میاشت کې د پی ټی آی اسلام آباد کې مظاهره نه پس د عمل کې توندي راغلې ده.
ګوره دا افغان مسله چې ذکره چې کله د حکومت تیر کال اعلان وکړو چې په تیر پروژو کې دن تاسو ته تنظیم هغه فیصله غلطه وه، ځکه چې دلته کې دبره افغانیان وو، دلته کې هغه پیدا شوي، دلته کې دلته یې کاروبار کولو، نو اوور نایټ هغې دوی چې ځای هغې سره ډېر مشکلات پیدا شو. هغې سره هغه خلک هم ولېږلو چې چا سره پی او آر پروف آف ریزیډنس کارډ ورسره.
پاکستان وی تیرو سلوختو کالونه د لکونو افغانانو ملمستیا کوي، خو بیا موجوده وخت پاکستان او افغانستان تعلقات هم خنه دي. سیلونکو وی په داسې کې هم افغانستان نه د خلکو پاکستان ته تک وجه داده چې دوه موعده کې افغان طالبان حکومت لوزونه کړی وو هغه یې سرته نه دی رسولی.
لیکن اس
طالبانو چې کوم لوزونه د نړۍ سره په دوه موعده کې کړی وو هغه یې پوره نه کړل. مثال دا دی چې د نجونو په تعلیم اوس هم بندیز دی، هلته خلکو ته بنیادی حقونه نه دي ورکړل شوی، او همدا وجه ده چې افغانستان کې د طالبانو د واک نه پس پاکستان ته نور هم افغانانو هجرت کړی دی.
پاکستان کې مش د افغانانو زورولو خبرونو پس د بخښنې نړیوال ادارې امینست انټرنیشنل ویلی وو پاکستان دې په زوره افغانانو وستلو عمل نه دی ډډه وکړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یواری بیا هم زو د سیمې ولوري ته پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې د بیان په ازادۍ باندې د لا زیاتو محدودیتونو یادونه کړې ده. راپور وایي چې سنسرشپ تر ټولو مهمه پایله د دې مسلې په اړه قومي بحثونه راپارولې دي. راځي چې تفصیل یې واخلو د اسلام آباد څخه د ارشد حسین څخه چې زموږ سره دا مهال د سکایپ په کرخه ده. ستړي مشي ارشد حسین صاحب، په خیر راغلی یا پروګرام ته.
ډیره مهرباني منازه شهید درانه آباد حسین.
مننه ارشد حسین صاحب، که تاسو د دغه ریپورت په اړه کوم تفصیل او جزئیات د لیدونکو سره شریک کړئ. په دغه ریپورت کې د بیان ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی؟
جی بالکل، په دې ریپورت کې چې دینو د 2022 کالو احاطه شوی ده، چې د 2022 نه د 2023 پورې کوم میاد دی، په دې کې د پاکستان دننه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ صورتحال دی هغه ته کتنه شوی ده. په دغه ریپورت کې دا ویل شوی دی چې کله په اپریل کال 2023 کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړی شو، نو غیر په دې خوا باندې د په میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې، په صحافیانو باندې جبر سنسرشپ په دې کې اضافه راغله. هغه ریپورت کې ویل شوی دی چې دغه دوران نه یوازې دا چې په جبر او د دې باندې قدغنونو کې اضافه وشو، بلکې یو صحافي په دغه محل ووجل شو او په یو شمیر صحافیان چې دین هغه په جبري توګه وتختول شو او داسې قوانين راوړل شو چې دغه د لاري میډیا چې کم کارکونکو دغه غلي کړی شي. دغه ریپورت ته چې کم دوه کاله احاطه پکې شوی دا دته د سختې سزا نوم ورکړل شوی دی، یعنی دا د دې عنوان لاندې چاپ کړی شوی دی. ایچ آر سی پی په دغه ریپورت کې ویل دي چې د دې هر څه باوجود بیا هم په پاکستان کې چې کوم په میډیا باندې په دې رسټو کې په قانون لګیدل دي، داسې قوانين چې یعنی په پیکا قانون کې چې په پاک چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون دی، په هغه کې د بدلونونو باوجود هم په پاکستان کې چې کوم د سنسرشپ معاملې دا هغه د خلکو ترمنځ خپل منځ بحثونو کې تر ټولو زیاته هغه باندې بحثونه کیږي او هغه د ذکر وړ ګرځیدلی ده. او دا ښایي چې د پاکستان خلک د بیان ازادۍ، د اظهار ازادۍ ته ارزومند دي. دغه شانتي په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې حواله پکې ورکړی شوی دی. په دغه ریپورت کې چې چا لیکلی دا هغه ویل دي چې ما په دې ریپورت کې د یو صحافي سره خبرې کړې وې چې هغه ویلو چې موږ ته داسې ایڈوایزری یا هدایات جاری کیږي چې په هغه کې دا ویل کیږي چې تاسو به دا خبرونه خبروي دا نه خبروي او په خصوص توګه چې کوم مخالف تحریک انصاف ګوند چې دا وخی بانی یا مشر عمران خان په جیل کې دی دا هغه د نوم په ټیوی ګانو په اخبارونو کې نه اخلي او دا په نوم اغستل هم بندیز دی نو دا ور سره هم ویلي دی په دغه ریپورت کې چې په پاکستان کې د مطبوعاتو چې کوم محدودیتونه دي هغه تر دې ایثار پاتې نه دي بلکې هغه اشاره کړې ده چې 13 ورځ کم په پارلمان ته د قومي اسمبلی نه په پیکا ترمیمی بل منظور شوی نو هغه ته هم اشاره کړې ده او ورسره دا هم ویل دي چې کدا بل په یو قانون کې بدل شو نو چې کما د خلکو سره د رائے د اظهار د ازادۍ او وازنۍ لار پاتې و چې هغه سوشل میډیا و ټولنیز مطبوعاتو نو داسې ښکاري چې په هغه به هم بندیزونه ولګي
ډیره زیاته مننه ارشاد حسین صاحب چې راغلی او دغه تازه ریپورت ټول حال مو د لیدونکو سره شریک کړي
تاسو مننه آباد اوسه مننه
د هبت الله خونزاده په ګډون د طالبانو د مشرانو د نیولو غوښتنه د جرمونو نړیوال عدالت ته د مقدمه خاص چا ورکړو آیا عدالت به د نیولو فیصله واوروي په د امریکای په ویسکانسن میډیسن پوهنتون کې استاد لیکوال او په خوانی افغان چارواکي نجیب آزاد وی وی دی وته ویلی دی چې د جرمونو نړیوال عدالت ته د طالبانو د مشرانو خلاف د پلټنو خواست کړي وو خاغلی آزاد په یو مرکه کې د دیو خبريال رحمان بنیری ته داوا کړی دا چې د هیبت الله خونزاده په ګډون د طالبانو یو شمیر مشران د بشریت خلاف په جنایتونو کې ککړ دي راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو
نجیب آزاد صاحب ډیره مننه چې موږ ته موخ راکا نن په مطبوعاتو کې راغلی دی چې انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو نړیوال عدالت افغانستان کې طالبانو امیر هبت الله خونزاده صاحب نورو خلاف د بشریت خلاف د جنایتونو په لړ کې د پلټنو آغاز کړی دی او دا غو درې ګرفتاری سارنوال خواست کړی دی تاسو په ټولنیزو رسنیو مو وکتل په ایکس او نورو باندې چې تاسو په تیر دوه کالو کې آی سی سی ته انټرنیشنل کریمینل کورټ ته بیا بیا کاغذونه جمع کول ورته مده خواست ورلېږلی و چې د دې خلاف مقدمه یا قضیه جوړه شي او دا پلټنه شروع شي او راته وایي ولې تاسو دا کار کوو او څرنګه تاسو سره د دې بیا رابطه وشوه او تاسو په خواست دا پلټنه شروع شوه آزاد صاحب
مننه کور ودان بنیری صاحب چې ماته مو وخت راکړ په دې حق له مهم مسلې باندې د بحث کولو یو خدای دی چې وجدان دی او افغان په صفت چې په افغانستان کې تیریږي باید عملی ګامونه پورته شي کاغذ یې مکه احمد دی که محمود یو څوک دا کار باید وکړي او دوم بحث دا دی چې د خپل فیلډ او مسلک له مخې چې قانون ما ویل دی قانون زما مسلک دی دا کار باید شوی وي یو داسې سټیج کې یو داسې محکمه نړیواله محکمه چې دوی نړیواله محکمې دي آی سی سی او آی سی جی آی سی جی ته عموما دولتونه کولای شي چې کیس وکي او آی سی سی ته اشخاص هم کولای شي نو کابو دونیم کال وړاندې په 2022 په جولای کې په لومړي ځل باندې ما آی سی سی ته مراجعه وکړله آی سی سی البته درې جورسډیکشنز لري یعنی پرسنل جورسډیکشن چې په کوم اشخاص باندې د یوه مقدمه منلې شي هغه هم هغه اشخاص دي چې په ځانګړي جرمونو یا ډلې هغه جرمونه بیا هغه سبجیکټ جورسډیکشن دی جورسډیکشن چې بیا کې وار کرایم راځي جنوساید راځي کرایمز اگینست هیومینټی راځي دا هغه جرمونه دي بیا هر یو په خپل لاندې هغه کې ردیف کې نور جرمونه هم لري او بل دی ټیمپرل ریډینګ چې دا هغه جورسډیکشن دی چې دا ټولې پیښې باید د جولای 2002 مخکې وروسته شوې وي که چېرته د 2002 جولای 2002 مخکې کوم جرمونه شوي وي د هغه جورسډیکشن آی سی سی نه لري نو په دغه جرمونو کې جنوساید په افغانستان کې په ځانګړي توګه هغه مهال چې طالبان نوی راغله هلته جنوساید زیات شو په ځانګړي توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی غړي په ډلیز ډول وژل شو او دا باید ثابت کړي ما خلک پیدا کړل غو سره مرکه وکړي دغه کورنۍ او دا په سلګونه کسان وو او دیس ما څخه ډیر وخت ونیو همدارنګه مثلا کرایمز اگینست هیومینټی اوس مثلا د خزو د زکړو باس دی دا د آی سی سی په جورسډیکشن کې نه راځي خو د آی سی سی په جورسډیکشن کې د کرایمز اگینست هیومینټی کې مثلا هغه منټل ټارچر دی چې خځو څخه د زده کړو حق اخیستل هغه مینټلی ټارچر شوی دی. دا باید ثابت کړي په سلګونو د خځو اسناد ما راټول کړل هغه چې په رواني مشکل مخ شوی دی. همدارنګه فورس ډیپورټیشن چې په میلیون د خلک دي ته مجبوره سوچ دی هوا د اوزی هغه وضعیت طالبان داسې راوسته. نو په لومړي ځل په جولای 2022 کې ما دا قضیه ثبت کړل. بیا طبي خبره د ډیر زیات کمیونیکیشن وس ډیر زیات مواد او اړتیا و چې تر 300 مخ ډیر زیات د قضیه پنده شوله. او بیا د دسمبر په 2022 کې د ما ته کمیونیکیشن راولېګه اسناد راولېګل چې دا کیس ومنل شه او نه په پایل شوله. او بیا په جنوري 2023 کې بیا د بل کمیونیکیشن راولېګه چې باقاعده پروسیکیوټر افیس چې د کمیونیکیشن راووته لومړی د کمیونیکیشن افیس وی یا انفارمیشن افیس یې غنه بیا پروسیکیوټر افیس یا پروسیکیوټر یا سرنوال خپل ټوله څېړنه کوي. بیا دا په آخري مرحله کې دا محکمې ته ځي، آی سی سی کورټ ته ځي. نو په جنوري 2023 کې پروسیکیوشن دفتر دا ومنله چې د آی سی سی د هغه هیک کوم سټیټیوټ چې دی یا منشور چې دی هغه لمخه ټول مادول مخې دا قضیه سمه ده. او په دې څرنه فایل شو چې بل اخر دوه کال د یغنه ورسته تیر شول او نن آی سی سی د پریکړه ته ورسېدل چې د طالبانو مشر او قاضي القضات باید ونیول شي.
په پښتونخوا صوبه کې د کاروندګرو لپاره د نهرونو صفایي پیل شوې چې مقصد یې په نهرونو کې د اوبو په اسانۍ سره رواني او د بې ځایه مصرف نه د اوبو ساتل دي. کاروندګر د حکومت دغه ګام ستایي خو وایي چې د کانالونو د پاکولو مده دې لنډه وساتل شي چې دوی زر تر زره د غنمو فصلونه خړوب کړي. راځئ چې تفصیل یې د ملک وقاص په ریپورت کې وګورو.
په پښتونخوا کې د ایریګیشن محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د شلم دسمبر نه را په دیخوا د نهرونو د پاکولو عمل پیل کړي او دا به د جنوري د 1.5 پورې دوام لري. حکومت دریز لري د کال په اوږده کې په کانالونو کې واښه، ښابوټي او خټه زیاتې شوي چې د اوبو نظام یې اغیزمن کړی وي. نو د دغه صفایي کول ضروري وي. کاروندګر وایي چې اکثره حکومت د نهرونو صفایي نه کوي خو سږ کال په دې باورې دي چې د کانالونو پاکولو سره د دوی فصلونو ته اصل فصل اوبه تر لاسه کیږي.
د نیرونو زابل سپای چې کم دنو اکثر حکومت دا نظر انداز کی بل سپای کم اس کم کال کې او پیرا پکار د پنجاب طرف ته خو ار وخت لکه پکال کې بل سپای د نیرونو کیون دغه د اوبو اباشه پروګرام خو صحیح دی او دا اوس کوم بل سپای چې شروع نه خو 100% چې کم دنو زمیدارانو ته پکې خو اړتیا پیدا پدې وجه ده چې نیر به وبزیاتې برداشت کوي زمیدار له وبزیاتې ور کوي. نو چې زمیدار له وبزیاتې ور کوي نو دغلته په ټیمینګ کې کمی راشي که یو جیرب زمکه په ګنټه کې وبکیږي نو دا چې په نیمه ګنټه کې وبکیږي.
سیرون کی ادا کوي چې د خیبر پښتونخوا نیمینا زیات زمکه په کینالونو په واسطه خړوبېږي او یوازې سکم 50% زری زمکه د باران له اوبو خړوبېږي. خو کاروندګر د حکومت نغواړي چې د دې کینالونو پاکولو موده د سلويخت ورځو په ځای 16 ورځو ته راټی ټکړي چې دوی زر د غنمو فصلونه اوبه کړي.
15 منټ اوبه دي د جیرب په سر او په هغې باندې اوبه کیږم نه اوبه اکثر ویم نه لږم وي. نو بعضې پټی وي چې هغه اوس کا چالان دلته څوک نشي کولی چې هغه ویکلي اوبه غواړي هفته پاس هغه په میاشت کې هم نه اوبه کیږي. نو نور گنی هم دغه شان هفته په هفته اوبه غواړي. نو چې ستا گنی په 1/2 هم نه اوبه کیږي نو هغه به تاله فصل څه پیداوار څوک.
کاروندګرو ته د اوبو او پټول ته د لږ وخت په حق لا چې موکله د ایریګیشن چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه نو هغوی د خبرو نه ډډه وکړه. خو د زراعت محکمې دا منی چې اوبه کمی دي او دوی د ایریګیشن محکمې ته به د کاروندګرو ستونزې وړاندې کوي.
90% مکه چې کوم ده د اوبو ولزمکه ده. نو چرسده کې د اوبو چې کوم نیرونه دي دا ډیر زیات قدیم نیرونه دي او زموږ د ټولو زمیدارو چې کوم انحصار دي هغه په دې نیرونو باندې دي. اوس چونکې سکه لري بارانونه نشته دي د اوبو ډیر زیات تکلیف دي نیرونه باندې صفای نه روان دي. خو موږ ته د زمیدارو طرف نه سدسي سره کمپلینټس یا مسایل لازي هغه وو چې صفای هغه طریقې سره نه روانه کوم چې مخکې روانه ده. نو ان شاء الله موږ خپل ایریګیشن ډپارټمنټ سره په دې کې لګو میټینګ کوو لیټر ورته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ چې دا کم د زمیدارو سن سزینو کې لګ تحفظاتي چې دا تحفظات لږ کړی شي.
د موسمیاتو محکمې د جنوري په 2023 ویلي چې سږ کال د بارانونو شرکه 50% کمی راغلی دی او که دغه بارانونه ونه شو نو هیواد به د وچکالۍ سره مخ شي او د فصلونو پیداوار به کم شي. نو کروندګر غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه دې نهرونه پرانستی شي چې ستونزه یې هواره شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبري خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. تاسو ته ملتیا څخه مننه کوم چې راسره نن په خپرونه کې مل وی. تاسو د سیمې راپورونه، تفصیلات او نور خبرونه واوریدل. په دې هیله چې ګټه مو ترې اخیستې وي او د خپلې سیمې څخه باخبره شوي اوسئ او د دې تر څنګ نړیوال رپورټونه او تفصیل مو هم درسره شریک کړم. زه د دغې خپرونې قربانه وم، منزه شهید، او د خپرونې پروډوسر سروا ماهوش جلی. د هغوی نه هم مننه کوو چې دغه ټول پروګرام یې ستاسو لپاره تنظیم کړی و او دغه ټول مواد یې ستاسو لپاره راخیستي وو، تاسو ته مو وړاندې کړل. تاسو په لوی الله سپارو، سلوړه او آباده اوسئ. د الله پامان.